دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
اوري. السلام علیکم درنو اوردونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خل خانم. پام وکړئ د سات خبرونو ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د غوی میاشتې اتمې په مناسبت او د کرونا وایرس پراخېدو د مخنیوي په هدف د 12,000 سره زیاتو نورو بندیانو د آزادولو فرمان ورکړی دی. د افغانستان د زندانونو د چارو تنظیم مشر راشد توتخیل پرون د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبرونه ته ویل دي چې یاد شمیر زندانیان به د افغانستان له ټولو زندانونو څخه آزاد شي. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
جمهور رئیس غنی تر دې مخکې د کرونا وایرس سره د مبارزې په هدف د زندانونو نه د 12,000 زندانیانو د آزادولو فرمان هم ورکړی و. ښاغلی توتخیل وویل چې تر اوسه 6,140 بندیان آزاد شوي دي. هغه د آزاد شوو زندانیانو نه وغوښتل چې د کرونا د وایرس د مخنیوي په خاطر دی د 15 ورځو لپاره په خپلو کورونو کې پاتې شي. جمهور رئیس غنی د سولې په بهیر کې د پرمختګ او کورونا وایرس سره د مبارزې په هدف د زندانونو نه د 1500 طالب بندیانو د آزادولو فرمان هم ورکړی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي دی چې تر اوسه 1550 طالب بندیان آزاد شوي دي.
د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس حکومت په دوامداره توګه د ایران اټومي موافقې مخالفت کړی دی. د امریکا متحده ایالاتو د بارنو چار وزیر مایک پمپیو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر غړي هیوادونو ژغ کړی دی چې په ایران د لوی وسلو واردولو بندیز چې په اکتوبر کې موده ختمیږي نور هم وغځوي. هغه تیرونه هم دا خبره بیا تکرار کړي چې د ایران پوځي شورمکۍ د مځکې مدار ته لیږلي، او پمپیو ویل دی چې دا د ثبوت دی چې دغه سختریزه رژیم نړۍ غلطوي او وایي چې فضايي پروګرام یې د سولیزو مقاصدو لپاره دی. هغه زیاته کړه چې دغه پوځي شپږمکۍ لیژل نور هیوادونو په دې پوکړي چې په څه باندې جمهور رئیس ټرمپ هغه وخت په دې پوساوي وو چې د ایران سره اټومي موافقه بده بللې وه. پر ایران د وسلو بندیز د 2015 کال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا لګول سوی چې بنیادي هدف یې دا و چې دغه موافقې ته زمینه برابره کړي. برتانیا وایي چې د ایران لخوا د بلستیک توغندیو د ټکنالوژۍ پر واسطه د ځمکې مدار ته د شپږمکۍ لیژلو اقدام د ملګرو ملتونو له قوانینو سره په ټکر کې دی. د برتانیې د بارنو چارو وزارت له ایران غوښتي دي چې د ملګرو ملتونو د موافقه لیک پر درناوي سره له داسې اقداماتو لاس واخلي. د ایران سپایي پاسداران د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د نور په نوم یو شپږمکۍ د کاسید په نوم د درې مرحلې لرونکي راکټ په واسطه د ځمکې مدار ته لیږلی ده. د خوړو نړیوال پروګرام ویل دی چې په سوریه کې د تیل کان رایسي د خوراکي توکو بیې دوه چنده شوي دي، او زیاتره وجه یې په لبنان کې اقتصادي بحران او په نړۍ کې د کرونا وایرس وبا خپرېدل دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویل دي چې په تیرو 12 میاشتو کې په ټولو سوریه کې د خوړو اوست قیمت 100% زیات شوی دی. ملګرو ملتونو ویل دي چې په سوریه کې جنگ چې د 2011 کال راسي شروع دی، د هیواد اقتصاد تباه کړی او د هیواد 80% خلک د غریبۍ لاندې کچې ته لوېدلي دي. تیره اونۍ په سوریه کې د روژې میاسته پیل سوه، او زیاتره خلک چې د خپلو کورونو بې ځایه سوي دي او ډیر زیات شمیر خلک بیا د کرونا وایرس د وبا له وجې د دباندې وتلو د بندیزو سره هم مخامخ دي. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف په یمن کې د دوشنبه په ورځ د هیواد په جنوب کې د جدایي غوښتونکو لخوا د آزادۍ اعلان رد کړی دی، او غوښتنه یې کړې ده چې نور دي داسې لمسوونکي عملیات ودرول سي. د یک شنبه په ورځ په دغه سیمه کې جدایي غوښتونکو لخوا د غیلان په دغه عربي ټاپو کې په جنگ کې دننه یو بل جنگ د پیل کېدو خطرونه رامنځته کړي دي. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د یمن بیلتون غوښتونکو تیر کال د نومبر په میاشت کې د سعودي عربستان پایتخت ریاض کې په یمن کې د ګډ حکومت د جوړولو لپاره موافقه لاسلیک کړې وه، خو اوس د ډلې د یمن په جنوب کې د خپل واکمنۍ اعلان وکړ. د یمن شمال د اوسې شیعه یاګانو په لاس کې دی. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي قواوې وایي چې د بلتون غوښتونکو دا اقدام د اوسیانو په ضد مبارزه کمزوري کوي. ائتلافي قواوو د بلتون غوښتونکو نه غوښتي دي چې نور پارونکي اقدامات دی نه کوي. د ائتلافي قواوو په اعلامیه کې چې د سعودي عربستان په دولتي خبري اژانس کې خپره شوې، د ایران نه غوښتل شوي چې هر څومره زیات امکان لري باید په ریاست کې پلاستیک شوي موافقې عمل وکړي. دغه بلتون غوښتونکي چې د جنوب انتقالي شورا په نامه یادیږي د اکشن میفورز د خپل واکمنه اعلان وکړ او په حکومت تورو لگاوه د اصلاحاتو د پاره خپل مسؤلیتونه نه دي پوره کړی، او د جنوبي سیمې د خلکو مبارزه ضد اقدامات هم کړی دي. حکومت بیا د بلتون غوښتونکو دا سرګندونه ردوي او وایي چې هغوی د پخوانه د خپلواکۍ غوښتنه کوله، او خبرداری هم ورکړی چې هر قسم ناوړه پیښو مسؤلیت به د همدې ډلې په غاړه وي.
د روغتیا نړیوال سازمان رئیس تدروس اډوم غبریوس ویلی دی چې د غیداري د کورونا وایرس پاړه لمخله د لوړی کچی خبرداري ورکړی وو، خو ټول هیوادونو دغه مشورې ته توجه ورنکړه. هغه زیاته کړه نړی باید د روغتیا نړیوال سازمان ته باید غوښنوالی وای. تیر کال د دسمبر په میاشت کې چې کړه د غوبا خبرسوه، تر اوسه د 200,000 څخه زیات کسان مړ شوي دي او شاوخوا 3,000,000 کسان د نړۍ په 193 هیوادونو او سیمو کې په دغه وایرس اخته شوي دي. د امریکا متحده ایالات چې تر ټولو زیات ځپل شوی هیواد دی، په دغه هیواد کې تر اوسه د 55,000 څخه زیات کسان مړ دي. په اروپایي هیوادونو کې ایټالیا بیا تر ټولو زیات ځپل شوی ده او هلته 64,000 څخه زیات کسان مړ دي، او په اسپانیا کې 23,521، په فرانسه کې 23,293، او په برتانیې کې 21,000 څخه زیات کسان تر اوسه مړ شوي دي. دا خبرونه تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واوریدل.
نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې په افغانستان کې د کورونا د ناروغانو شمیر 1,100 ته رسیدلی دی. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د غیر حکومتي مؤسسو له لارې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې هم د دغه ویروس په ضد مبارزه کوي. دغه وزارت د داخلي غاړو نه غوښتي دي چې د روغتیايي مرکزونو نه د جنگ لپاره کار نه اخلي. اکرام شینواری د کابل نه راپور راکړي.
د عامې روغتیا وزارت وایي ډاکټر وحید الله مایر د دوشنبه په ورځ کابل کې خبري کانفرنس ته ویل چې اوس مهال افغانستان کې د کورونا د وایرس د ناروغانو شمیر 1,103 تنو ته رسیدلی او ټول 5,000 پر دغې ناروغۍ د اخته کېدو وروسته مړه شوي دي. همداشان ښاغلي مایر ویل چې تر اوسه 240 تنه له دغې ناروغۍ بیرته روغ شوي دي. ښاغلي مایر د کورونا د وایرس د پیښو د زیاتېدو خبرداری ورکړ او ویل چې را روانې درې اونۍ په افغانستان کې دغې ناروغۍ سره د مبارزې په برخه کې ډېرې مهمې دي.
هغه څه چې موږ درته وایي هغه باندې عمل وکړي. دغه راتلون کې دوا او درې اونۍ ډېر زیاتې مهمې دي، ځکه موږ واقعیت ورس پر ورځ زیاتېږي. نو هیله دا ده چې غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړی او په کور کې پاتې شئ. هغه پیامونه صحیح چې لاسونه پریوي باید تاسو جدن رعایت کړئ.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د کورونا وایرس د نورستان ولایت پرته د افغانستان ټولو ولایتونو ته خپور شوی دی. ډاکټر وحید الله مایر وایي چې د عامې روغتیا وزارت لابراتوارونو ته د نامنو او د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو څخه هم مشکوکې پیښې وروړل کېږي چې پکې څو مثبتې پیښې هم ثبت شوې دي.
تر کومه موږ مثبتې پیښې لرو د ټول افغانستانه، مشکوکې پیښې هم د هغه ساحات چې د دولت مخالفینو په لاس کې دي دغه نام درلود. مثبت پیښې همسته چې موږ بدین د دې نه چې څوک چیرې ژوند کوي، په کوم ژبه خبرې کوي او د جغرافیایي لحاظ نه په کوم ځای کې ده، موږ ټول افغانانو ته یو شان خدمات بدون د تعویز او توپیر نه وړاندې کوو.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د پروان، پنجشیر او کاپیسا پرته د افغانستان په یو دېرش ولایتونو کې روغتیایي خدمتونه د شپږ نړیوالو او افغان غیر حکومتي موسسو له لارې وړاندې کیږي چې پکې نامنه او د طالبان تر کنټرول لاندې سیمې هم شاملې دي.
تدابیر د کورونا له کچه په هر ولایت کې نیول کیږي، په ټول افغانستان په ساته د ولسوالۍ کې، په بلخ ولایت کې نیول کیږي، همداشان ته په اروزګان، په هلمند، په ټولو ځایو کې نظر په ضروریات، نظر په تعداد واقعاتو او امکاناتو. هدف هم دا ده چې روغتیایي خدمات ټول افغانانو ته وړاندې کړو او د کرونا په برخه کې په ټول افغانستان کې چې موږ تدابیر نیولي او نیسوي.
طالبان ویلي چې د کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره د مرستې رسونې موسې کولی شي چې دغه ډلې تر کنټرول لاندې سیمو کې فعالیت وکړي. خو د عامې روغتیا وزارت وایي وحید الله مایر وایي چې اوس هم د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو یو شمېر کلینیکونه او روغتیایي مرکزونه تړلي دي. ښاغلي مایر د دغو روغتیایي مرکزونو د ژر پرانیستلو غوښتنه وکړه او پر ښکېلو غاړه یې غږ وکړ چې د روغتیایي مرکزونو څخه دې د جګړې لپاره کار نه اخلي. په افغانستان کې د جګړو له امله د روغتیایي خدمتونو وضعیت ته کتنی اندېښنې شته چې ممکن د کورونا وایرس ناروغي د هغه اندازې څخه ډېره زیاته خپره شوې وي چې د عامه روغتیا وزارت ریپورت ورکړي. ولسی جرګې د روغتیا کمیسیون یو غړی یارباز خان حمیدی هم دا احتمال نه ردی او وایي چې افغان حکومت د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره ډېر ظرفیت نه لري.
د عامه روغتیا وزارت چې اوس کومې ازمایښتونه کوي د کووید 19 یا د کورونا لپاره، دا ډیر په کم تعداد دي. په نورو هیوادونو کې کلس زره ماینات سمپلونه واخیستل شي، په هغه کې سل یا 200 ماینات مثبت راوځي. دلته چې زر معاینات واخلي په زرو کې 1500 مثبت راوځي. دا په دې معنی چې دلته د وایروس شیوع ډیره زیاته ده.
د امیر وختي وزارت د ظرفیت کموالی مني او د هم مني چې کېدی شي د کورونا د وایروس مثبتې پیخي په دغه وزارت لخوا د اعلان شوي شمېر څخه یو څه زیاتې وي، خو ټینګار کوي چې تر اوسه په افغانستان کې هیچا او هیچرته په روسیو کې د ډله ییزو مړینو خبر نه دی ورکړی او دا ښیي چې کورونا وایروس ناروغي په پراخ ډول نه ده خپره شوې. د کورونا وایروس په لومړي ځل د 2019 میلادي کال د ډسمبر په میاشت کې د چین د هوبی ایالت د وخان په ښار کې خپور شو چې اوس دا ناروغي د نړۍ 115 هیوادونو ته خپره شوې ده. په امریکا کې د جان هاپکنز د پوهنتون د معلوماتو له مخې د کورونا وایروس دوشنبه تر سهاره پورې په نړۍ کې څه باندې 206,000 کسانو ژوند اخیستی او نږدې 3,000,000 نور پر دغې ناروغۍ اخته شوي دي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه اوري. د امریکا په یو شمیر ایالتونو کې د کورونا د مخنیوي لپاره لګول شوی بندیزونه او محدودیتونه نرم کړی شوی دي، پرچون فروشي او سلمانی بیرته خلاص شوی دي. په یو شمیر ایالتونو کې هم پراتونکو ورځو کې ځینې دوکانونه پرانستل کیږي. د اکثرو ایالتونو چارواکي د دې وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د بندیزونو له کبله د اقتصادي ستونزو سره مخ دي او د مرکزی حکومت نه نورې مالی مرستې غواړي. د شنا تلویزیون همکار برېښنا عمر خیل د رپورت تفصیل لولي.
په امریکا کې د څوونیو لپاره د لګول شویو محدودیتونو له امله د بیکاری کچه په بې ساري توګه لوړه شوې ده. ان هغه کاروبارونه چې په دې وخت کې پرانیستي هم وو زیانمن شوي دي.
دا زموږ پر اقتصاد تر ټولو لوی منفي شاک دی چې ساری نه دی لیدل شوی. د بیکاری کچه هغه اندازې ته نږدې شوې چې موږ د نړیوالې جګړې نه وروسته د ستر اقتصادي رکود پر مهال تجربه کړې وه.
هیڅ وایي د 2008 مالی بحران کې 8.5 میلیونه خلکو خپل کار له لاسه ورکړی و. اوس تقریبا په هر 10 ورځو کې خلک په همدې اندازه کار له لاسه ورکوي. ایالتونه د بیکارۍ معاش ورکولو کې او د کمو مالیاتو د راټولولو له امله د مالی فشار سره مخ دي. ځینې والیان له کانګرس نه نورې مالی مرستې غواړي.
مون په لومړی لیکه کې مون دا ټول اقدامات کړی دي او د خلکو سره د مرستې لپاره مو دا اړین خدمات ترسره کړل چې خلک په خپل پښو ودرېږي. دا تدابیر زموږ د اقتصاد د رغیدلو لپاره ډیر اړین دي.
د مالی مرستو په اړه د تودو بحثونو ترڅنګ روغتیایي کارپوهان والیان او د کانګرس ځینې غړي وایي چې د اقتصاد د بیا پرانیستلو مخکې باید د خلکو ټیسټونه وشي.
مونږ باید د دې ورته ولرو چې د خلکو ټیسټونه د چنده زیات کړو. څو وکولې شو د مناسود ایالات د هوایي د بستبندۍ شرکت د خوړو د پروسس شرکت به ته پرانیزو. مونږ د خوراکي توکو د رسولو په لړۍ کې هم ستونزې لرو. مونږ باید په هر سیمه کې د خلکو د معاینه کولو ورته ولرو. د هغو کسانو لپاره د قرنټین پلان ولرو چې د ټیسټ کولو وروسته په کرونا وایرس اخته تایید کیږي او په داسې حال کې چې د خپل اقتصاد د بیا پرانستلو په اړه فکر کوو. باید دغه ځانګړي سکتور سره تړلي خطرونه هم وڅېړو او دا مشخص کړو چې کوم اقدام او تدابیر باید عملي شي.
والیان او د کانګرس غړي نه یوازې دا چې په اقتصادي زیانونو کې باید د خلکو د روغتیا او خوندیتوب انډول وساتي، بلکې هغه سیاسي مبارزې کې هم باید ونډه واخلي چې په واشنگتن کې د ولسمشرۍ ټاکنو په شالید کې د بلې مالی بستې په اړه بحث کیږي.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې وو.
د نړۍ 2 میلیارد مسلمانانو څلور ورځې مخکې روژه پیل کړې ده. مسلمانان د روژې په میاشت کې په جماعتونو او کورونو کې په ګډه منځونه او عبادتونه کوي، خو سکهال په دنیا کې د کورونا د مرض د لګېدو له کبله خلک په کورونو کې قرنټین شوي دي. په اسرائیلو کې حکومت د ختیځ بیت المقدس د عربو په کلو او خارګوټو کې د شپې لمخې په ګرځېدو بندیز لګولې ده. دا شنا تلویزیون راپورټ واوري.
له دمشق دروازې د باندې یو خالی زیخې چې دا روژه به د کرونا وایرس له امله د نورو روژو په پرتله ډیره متفاوته وي. دا ځای نورو روژو کې اکثره له هغو مشتریانو چې ځان لپاره خوراکي مواد او د کوچني اختر نوي جامې اخلي څخه ډک وي. د الاقصی مسجد چې د اسلام دریم مقدس مقام دی او تل پکې د عبادت کوونکو ګڼه ګوڼه وي، تقریبا خالی دی. مسلمان علما وای چې د کرونا وایرس د خپرېدا د مخنیوي لپاره اړینه ده چې خلک کورونو کې پاتې شي.
ما کرونا اختلاف
د کرونا لامل شرایط تغییر کړی. اهل خبره مسلمانانو اعلان کړی د دې لپاره چې خپل او د نورو ژوند وژغوري خلک د کورونو کې پاتې شي. خلک له بل هر څه ډیر مهم دي، له کعبې، له الاقصا او هر څه خلک مهم دي. دغه ځایونه به تل همال طبیعي، خو که څوک مړ کیږي هغه د تل لپاره له منځه ځي.
نوموړي وویل اسلامي احکامات لکه لمانځه وړاندې او داس کول د کرونا مخنیوي کې مرسته کوي.
نستعمل الماء كثيرا.
د اسلامي احکامو له مخې مونږ ډېر اوبه کاروو. مونږ د ورځې له لسو ځلو او یا له دې څخه زیات لاسونه پرېمینځو. مونږ له هر لمانځه څخه وړاندې خپل لاسونه پرېمینځو او مونږ د تشناب د کارولو لپاره هم اصول لرو. همدا لامل دی چې په مسلمانانو کې کرونا کمه ده، دا ځکه چې مونږ تل لاسونه پرېمینځو.
عموما روژه کې د کورنیو غړي په ستره شمیره سره را یو ځای کیږي. له دې امله روژه کې ټولنیز واټن ساتل ستونزمن دي. خدامې روغتیا ډاکټران او پوهان دا کار اړین بولي.
د واټن ساتل نو ستره ستونزه ده. دا یوازې د خلکو په کور کې پاتې کېدل نه دي، دا په کور کې خوراکول دي، دنیا او نکاح او د نورو خپلوانو لیدو ډډه کول دي، عام د ملګرو او دوستانو سره لیدلو څخه ځان ساتل دي. له دې امله دا زیات اصول مراعت کول دي.
لکوچنی اختر وړاندې د بیت المقدس د عربو په بازارونو کې د پیرودونکو د ګڼګونې کمښت پر اقتصاد ناوړه اغیزه کوي.
روژه به سکال ستونزمنه وي. مونږ نه روپۍ لرو او روزګار مو هم خراب دی. زه شپږ لمسیان لرم. زه غواړم چې په اختر کې د دوی لپاره د لوبو سامان او جامې واخلم. خو دوه میاشتې کېږي هیڅ کار مې نه دی کړی. ټول اړ دي چې کور کې کینی دا کار سره یو څه خفه کوي.
الله اکبر.
خو مذهبي پوهان وایي چې د روژې حقیقي معنی د نورو خلکو ژغورل او خدای پاک ته ورنږدې کېدل دي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا را دغه معلومات ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
لن سمدستی یونان ته طبي مواد استوي چې دغه هواد سیاسي پناه غوښتونکو او مهاجرو په کمپاین کې د کووډ 19 د یو لړخ پرې دونه او روسه د یونان سره مرسته وکړي چې په لاسوګونو زره سیاسي پناه غوښتونکو او مهاجرو ته پناه ورکړي. پاتن کې حکومت دغه ساري ناروغي په کنټرولولو کې پرمختللې ده، مګر د سیاسي پناه غوښتونکو لپاره د محدودیتونو مقررات سخت کړي دي. د سرغړونکو نه د سیاسي پناه غوښتونکو حقوق سلبوي او سخت جرمې پرې لګوي. خبرال انتی کاراساوا په دې باره کې له اتن نه دا رپورت را لګل دي. د کووډ 19 د ستونزې په ټوله موده کې یونان یو نمونه او مثال دی، او له لومړي سر نه په جدي اقدامات او د سختو محدودیتونو په لګولو سره د دغې ساري ناروغۍ مخه ونیوله. مخکې له دې نه چې په اتن کې حکومت ځینې اقدامات نرم کړي، اوس ځینې اندېښنې پیدا شوې دي چې په ټول هیواد کې د مهاجرو په ځینو کمپونو کې ناڅاپه ځینې پیښې واقع شوې دي. یوازې په جنوبي سیمه کې په یو هوټل کې تقریبا په 150 تنو سیاسي پناه غوښتونکي مثبتې پیښې لیدل شوې دي، او هغه تفریحي سیمې ته رسېدلي دي چې تقریبا 500 تنه سیاسي پناه غوښتونکي پکې دېره دي چې اکثر یې د کیمرون او د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت دي. د مرستو د رسولو کارکونکو او د هوټل د مامورانو یو غړی هم په دغه ساري ناروغي اخته شوی دی. د دوی په هیڅ سیم کې تر اوسه پورې د دغه ساري ناروغي جدي علامې نه دي لیدل شوی. د هوټل په کیمپ کې د کووډ د خپرېدو نه وروسته لا تر اوسه دوه نورې پیښې په دې هفته کې د سیاسي پناه غوښتونکو د اوسېدنو په بیلابیلو ځایونو کې پیدا شوی دی. دا وروسته له هغه پیدا شوې ده چې سیاسي پناه غوښتونکي ادا کوي په دوی باندې سترګې پټې شوې دي، او دوی ته د روغتیا د دغې ستونزې په وخت کې پوره معلومات نه دي ورکړل شوي. او په دې اتباد احتجاجونه وشول او رسته له هغه چې وزوان عراقی سیاسي پناه غوښتونکي داسې ښکاري چې د کورونا ویروس نه مړ شو مظاهراتیانو د چیوس په ټاپو کې د مهاجرو یو کمپ ته ور واچو په کمپونو کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره ډېر سیاسي پناه غوښتونکي نیول شوي دي چې غوښتل یې د اوسېدنې له ځای نه په غلا ووځي چې ډېره ګڼه ګوڼه په کې ده او کوشش کوي بل چیرې سرپناه پیدا کړي. دا اقدام روغتیا د ستر خطر سره مخامخ کوي او ښایي د یونان هغه کامیابي د خطر سره مخامخ کړي چې د دغې سارې ناروغۍ په مخنیوي کې په نصیب شوي وه. د داسې یو هیواد حکومت چې په ټول ملک کې په درې نوي کمپونو کې 3000 مهاجر ځای کړي دي کوشش کوي په کمپونو کې د دغې سارې ناروغۍ مخه ونیسي او ویریږي چې دغه کمپونه په خطر بدل شي. د مهاجرو سیاسي پناه غوښتونکو وزیر نوټیس متراچی نوای د بل میاشتې پای ته د رسیدو نه د مخه په دغو مرکزونو کې د محدودیتونو د نرمولو په باره کې به د دوه ځلې فکر وکړي. دا وای تر هغه پورې چې سیاسي پناه غوښتونکي له قرنطین نه سرغړونې وکړي دا به د سیاسي پناه غوښتنې لپاره له غوښتنلیک نه بې برخې کړي. دوی به د سخت جرمی سره هم مخامخ شي او خپل هیوادونو ته به بیرته واستول شي یا گاونډی ترکیه ته. د بشری حقوقو مدافعینو لا په دغې پریکړې انتقادي نظر تر کړی دی او دا څرګنده نه ده چې چارواکي به څنګه دوی مجبور کړي چې د ترکیې په شان هیوادونو ته ستانه شي چې خپل سرحدونه تړلی دي چې د کورونا ویروس د خپرېدو مخه ونیسي. متراچی بیا وای یونان په کلونو کلونو د سیاسي پناه غوښتونکو د ستونزې سره لاس او ګریوان دی او غواړي اروپایي اتحاد را میدان ته شي او د لیږلو انتظام وکړي. دی وایي یونان یوازې نشي کولی چې د اروپا د مهاجرو دوامداره ستونزه په اوږه واخلي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1298 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي قواو د یمن په جنوب کې د وی بیلتون غوښتون کې ډلې د واکمنۍ د اعلان سره مخالفت څرګند کړی دی. نور تفصیل په دې رپورت کې واوري. د یمن بیلتون غوښتون په تیر کال د نومبر په میاشت کې د سعودي عربستان په پایتخت ریاض کې یمن کې د ګډ حکومت د جوړولو لپاره موافقه لاسلیک کړې و. خو د ډلې د یمن په جنوب کې د خپل واکمن اعلان وکړ. د یمن شمال د اوسې شیعه یګانو په لاس کې دی. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي قواو وایي چې د بلدین غوښتونکو دا اقدام د اوسیانو په ضد مبارزه کمزوري کوي. ائتلافي قواو د بلدین غوښتونکو نه غوښتي دي چې نور پرونکي اقدامات دې نه کوي. د ائتلافي قواو په اعلامیه کې چې د سعودي عربستان په دولتي خبري اژانس کې خبره شوې ایران نه وختل شوی چې هر څومره د امکان لري باید پر ریاست کې پلاستیک شوی موافقه عمل وکړي. دغه بلدین غوښتونکي چې د جنوب انتقالي شورا په نامه یادیږي د یک شمې په ورځ د خپل واکمن اعلان وکړ او په حکومت تورو لګاوه د اصلاحاتو لپاره خپل مسؤلیتونه نه دي پوره کړي او د جنوبي سیمو د خلکو مبارزه ضد اقدامات هم کړي دي. حکومت بیا د بلدین غوښتونکو دا څرګندونه ردوي او وایي چې هغوی د پخوانه د خپلواکۍ غوښتنه کوله او خبرداری هم ورکړی چې هر قسم ناوړه پیښو مسؤلیت به د همدې ډلې په غاړه وي. د یمن حکومت او په جنوب کې د بلدین غوښتونکو د اوسې شیعه یګانو په خلاف مبارزه کې یوځای شوي وو او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ملاتړ کاوه. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الزبیر ویلي دي سعودي عربستان او عربي متحده امارات په کلکه هغه پرونکو اقدامات ردوي چې په یمن کې بې ثباتي او دښمنۍ پیدا کړي. خبر جوبیر ویلي دي په ریاض کې شوې موافقه چې نړیوالې ټولنې هم لاسر کړی دی په یمن کې خلکو ته دا فرصت ورکوي چې په ورورګلوۍ او سوله کې ژوند وکړي. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه ویلي دي چې د ستونزې حل دا دی چې ټولې ډلې باید په موافقې عمل وکړي او د خبرو لپاره جرأت هم پیدا کاندي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1298 اف ام 100.15
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه اوري.
د ایران مقاماتو د اپریل په 23 اعلامیه خبره کړې چې د بالستیک توغندیو د ټکنالوژۍ نه په استفادې سره یې مصنوعي سپوږمکۍ د ځمکې مدار ته لیږلې ده. خو څو ملکونو د ایران دغه اقدام غندلی دی. منګه په دې حق له د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر علم پاین سره مرکه کړې ده. محترم علم پاین صاحب، د ایران سپای پاسداران د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د نور په نومې یو سپوږمکۍ د ځمکې مدار ته لیږلې ده. امریکا او فرانسې فوري دا اقدام وغند او ویل چې دا د ملګرو ملتونو د پریکړې نه سرغړونه ده. د دې پریکړې معنا څه ده؟ د پریکړې کې څه او دا ولې د دې پریکړې نه سرغړونه بلل شوې ده؟ خو د پریکړه خو د اتمي مسایلو په برخه کې و.
دا مسله د ایران په نظر باندې دا یو تخنیکي مسله ده. دا په اتمي څلورو پورې اړه لري او دا اتمي تحقیقات پورې اړه لري. تقریبا نظر دی یو د فرانسه او انګلستان او امریکا چې دا چوای چې دا مخالف دی دا د هغو تر دوغو نظر تقریبا نه دی. ایران وای نه دا زموږ حق دی.
نو دوی ولې اعتراض کوي؟ آیا دغه سی یو پیشرفت د اتمی مسایلو سره سره ارتباط چې تاسو ویل نه لري کومک کوي په غلاره کې یا نه؟ نو دغه درې ملکونه چې اعتراض کوي دوی خو به ماسي خوشی به علت اعتراض نه کوي کنه؟
نظر دا دی چې وايي ایران څه وکولای شي چې دا راکټ وانوځي او دا خپل د یو سپورمکی دا د ټیکیو مدار ته واستوي. دا دا کولای شي چې مثلا دا که اسلحه اتمي وسلې جوړ کړي هغه هم دا راکټ کولای شي چې د یو مملکت له مخصوصه مالک نه چیرته یو بل مملکت ته ولاړ شي هغه مملکت بمباري کړي. نو دوی وايي دا تحقیقات امکان لري چې دا غي احتمال په اخره د ضروري دغه دا بیره جوسته دغه ده.
یعنی یو قدم دی او یو قدم دی چې د زروي مسایل سره چې ال تور باندې بندیز دی داغه په چارو کې مرسته کوي. او بخې پاین صاحب، جرمنی باندې خلاص سرګند کړي د ویلې دي چې د ایران دغه سی راکټي فعالیتونه سیمه بې ثباته کوي. وې دا د بې ثباتۍ معنا لري. چې مې د بې ثباتۍ بله
چې په دې ځای کې
په خپل
دغه د سونی عربان چې دی یا
خپل
عربستان سعودي ورته دولتونه چې دي امارات او قطر او حتی مصر دا دا ټول په دې اندېښنه کې دي چې دا ایران باید یو قوي مملکت نشي په دې منطقه کې. مګر دا نو تحقیقات جوړول چې دا یو عربي مملکت هغه توان لري او یوازې ایران لري. نو دې وایي دا به سبا چې اولی اغنظر مملکت مجبور دي چې باید رقابت ورسره وکړي په دا غداره کې یو نو د رقابتي حالت مخه ته راځي چې هغه خپل د منطقه به سبا ته کوي. نو دا د دې بیره په دې کې ده چې دا د منطقه کې د نور مملکت دا غنه
پیره لري. یعنی اوس دا منطقه به ثبات نه ده او بخي پاین سب. یعنی اوس دا منطقه به ثبات نه ده، ثبات شته پکې
نه. خو صحیح ده، دا وايي به ثبات ده کله ایران موافق شي په دې ځای کې چې دا راکټ فعالیتونه چې دوی کوي په ګاډ زروي تحقیقات سره یو ځای کې ده د دې خطر ته د نورو خطراتو اوس تقریبا دا کلمن شلو یا عادي تشتي دي او تیاری دي او دا او هاجي نظروي. نو دی وايي ودا دا زروي رقابت په دې منطقه کې زیاتوي.
خا مگر
یو ختم لور تر تر دا اجی چنګي مسایل.
خا 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 پانس محترم، روسي به ویل دي چې ایران چې اوس دا کوم اقدام کړی دی د سپوږمکۍ جوړ کړی او د ځمکې مدار کې اچولې ده، وې دا قطن د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د قوانینو نه سرغړونه نه ده.
د ایران د کاونډیانو په حق له کله کله د امریکا او روسي په منځ کې اختلافات د نظر او مابین ترځي چې دغه د ایران د اوس د راکټ مسله چې څه ده. نو په دې مورد کې ایران یو د خپل روسیا یو نظر لري او امریکا بل نظر لري. امریکا په نظر باندې، د فرانسې په نظر باندې، د اسرائیل په نظر باندې دا تقریبا یو خلاف د تعامل او خلاف د بین المللي مقامات او مقررات سره دی. اما د روسیا په نظر باندې دا نه دی. روسیا دا دلیل وایي چې دا د ایران حق دی په حیث یو مملکت چې هغه تخنیکی مسائل دی مختبوزي هغه خپل تحقیقات وکړي. نو دا علت هم دا دی چې د روسي ارتباطات د ایران سره په دې اخر وختو کې ډېر شسی ودی. د دفاع وزارت کې تجارتي او سیاسي اړیکې لري. ایران د ایران د روسي څخه اسلحه او باز د زد راکټ او د زد د کایرو په ځد باندې دا وسلې دي چې هغه روسي ورته ورکی ایران ته. نو د روسي او د امریکا نظر په دې مورد کې یو هم نوا نه جدي. امریکا وایي چې دا غلط کار کوي، د منطقې د پاره نقص رسي، اما روسیا وایي چې دا نه ده. ټول خدای په خپل دا د پامپیو د امریکا وزیر خارجه څوره د مخول ایران لوي خوا څخه وایي چې موږ د بانک جهاني څخه پیسې پورو، خو چې ایران د اقتصاد سره مخ مخ د تر اوسه دا کورونا د وایرس تاثیر لاندې ایران پیسو ته ضرورت لري. او پمپیو ویل چې دا لوی خاص ایران وایي چې موږ پیسو ته ضرورت لرو او له بلې خوا څخه دغه لوی مصرفونه کوي دا راکل اسي. نو د امریکا هر څه چې ایران کوي په دې ځای کې که هغه ایران د هغه حق ولري که نه ولري امریکا یې ردی، او دغه رنګه ایران هم دغه څه ده چې امریکا هر څه چې په دې منطقه کې کوي ایران یې ردی. نو دا د دوی په مابین کې دا مخالفت شته، نو ګوره چې دا به تر کله پورې داسې جاري وي.
بله ډیره مننه تاسې نه عالم پاین صاحب، کورم ودان په مخمخه. دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې تاسې په لوی خدای سپارو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.